Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ایم پای ته ورسېدي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه سوه شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه اورېدلی شئ. نوري اس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ د دیارلس سوه پنځه نوي یوم هجري لمریز کال د غوایي یا سور د میاشتې دیرشمه ده چې د دوه زره شپاړسم میلادي کال د مې له نولسمې سره برابره ده. د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه او وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړل شوی چې که له دې ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا او د حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. مالدیب د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځم څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د نولسمې نیټې برید وغنده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړل چې د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالتونو خاص استازی ریچارد اولسون او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه باصلاحیت پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لورو هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او پنځه ویشت مادې لري، خو هغه مهال به رسمي بڼه خپره کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی و چې حکمتیار ته به د سولې په وړاندې د کال شاوخوا څلور میلیون ډالره ورکول کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د ښځینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
چون این موضوع در موارد تخطی ها و مواردی که در قانون رسانه های همگانی جرم شده نمیان، بنان وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش سانسور و ممانعت آهنگ های خانمان صلاحیتی ندارد.
خاغلی حکیمی هم در از ویل چې د افغانستان په نافذه قوانینو که د خزینه سندرغاړو د سندرو خپرول جرم ندی. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د سرپل د والي ویندوی ذبیح الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د په وینا د سیل له کبله دوه ویشت تنه ژوبل شوي او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. امانی دا هم وویل چې د سیل ځپلې سیمې یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د آذربایجان د هوایی چلن یوه کارګو یا باری الوتکه له نهو عملو سره پرون په افغانستان کې ولوېده. د آذربایجان د هوایی چلن چارواکو وویل چې د آذری سلیکوی ایر شرکت دا الوتکه د افغانستان په هلمند ولایت کې لوېدلې ده. د آذری رسنیو د راپور له مخې د الوتکه افغانستان ته د بار وړلو لپاره له سلیکوی څخه کرایه شوې وه. ویل شوی چې د الوتکې د اوکراین، آذربایجان او ازبکستان اتبا د الوتکې عمله د اوکراین، آذربایجان او ازبکستان اتبا دي. مالدیو د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي چې د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په ایران کې د دې هیواد پر سفارت له حملې وروسته ایران سره خپلې اړیکې شلولې دي. د سعودي عربستان یو شمېر نږدې متحدو هیوادونو هم له تهران سره اړیکې انقطع کړې دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د اته ورځني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دې هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. پلاوی ویلي چې دا پرمختګ له هغو سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنګ ځپلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون وویل دا د اوکراین د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالي او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسي لوبغاړو له لوري په پراخه پیمانه دوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږ کال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د رئیس توماس باچ دا څرګندونې پرون په یو ایس ټوډی ورځپاڼه کې په داسې حال کې خپرې شو چې د روسي لوبغاړو په منځ کې په دولتي سویه د ډوپینګ د ادعاو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې په روسیه کې په پراخه پیمانه د ډوپینګ د زیاتوالي د راپورونو په اړه څېړنې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.4 څوارلس. په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.4 اتلس. په کندهار او غزنی ښارونو کې هم آسمان شین دی، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.1، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8.2. په بامیان کې آسمان وریاز دی، تودوخه لوړه درجه 12.2. په مزار شریف ښار کې هم آسمان وریاز دی، د تودوخه لوړه درجه 15.22. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22.22. په بدخشان کې د تودوخه لوړه درجه 15.4، آسمان یې شین دی. او په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 20.18، آسمان یې شین اټکل شوی دی.
له نجیب زمانم په مننه چې د افغانستان د څو خورنو د حوالي حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې کله دې ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. افغان ولسمشر راتلونکې اونۍ ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، خو د چابهار بندر به هم پرانیزي. په ننګرهار کې ماشومانو ته د ګزن یا پولیو پر ضد د واکسین کارکوونکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي.
دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي نو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دینه نیسي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پر ایران غږ کړی چې له تیلو له پلوه پر عوایدو اتکا کم کړي او د عوایدو نورې لارې ولټوي. او د ژوند رنګونو کې به د لغمان له یوې اوسیدونکي واوري چې هلته د نظر په څه ډول خلک ماتوي.
ماړو یو بوټی دی، غرنی بوټی دی، په ودونو کې کله سناوې راولي یا په نور خادیو کې به دود کیږي.
د افغانستان پاکستان امریکا او چین په 15 سلور اخیزه غونډه کې د کابل ورستۍ د لیز حمله غندل شوې او تر روسان ته خبرداري ورکړل شوې ده چې کله دې ډول حمله لاس و نخلي د خپل اعمال جواب ته د انتظار او بس په دې غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړ شو د افغانستان د سفیر په سویه او چین او امریکا د خپل خاص او استازو په کچه ګډون وکړ. نو تفصیل دې سمسرون پر پورت کې
د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل 15 اړخیزه غونډه کې یو ور بیا اعلان وکړ چې سوله او جوړجاړی یوازینی حل لاره ده. د څلور اړخیزې غونډې برخوالو هیوادونو ژمنه وکړه چې له خپل نفوذه په استفادې به د سولې د هدفونو لپاره فعال رول ولوبوي، خو هغې ژمنې ته یې هیڅ راز اشاره نه ده کړې چې د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې برخوالو هیوادونو کړې وه. د افغان چارواکو په وینا د کابل په غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شول پر ضد به یې په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې لشتر لږه کار چې پاکستان یې کولی شي له خپلې خاورې د طالب مشرانو ایستل دي. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وغنده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته دې انتظار ووسی. د څلور اړخیز ګروپ په تیره غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ژمنه شوې وه چې په بله ناسته کې به یې وسلوال طالبان هم ګډون کوي. په پرونۍ غونډه کې نه یوازې دا چې طالبانو ګډون نه درلود بلکې د پای په اعلامیه کې طالبانو ته په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړی شوې. د غونډې د پای په اعلامیه کې د بلې غونډې نیټې ته له اشارې پرته ویل شوي راتلونکي څلور اړخیزه ناسته به د ټولو غړیو هیوادونو په سلا راوبلل شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون وکړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان ولسمشر ایران ته چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او د چابهار بندر پراختیایي پروژه هم لاسلیک کړي. افغانستان هیله لري چې د چابهار بندر به یوه بله آسانه او نسبتا لنډه ترانزیتي لار ورته برابر کړي او هند غواړي چې له دې لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا به ایران ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر وي. تفصیل به هم د اسمت سروان پر پورت کې
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم شغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یوه هم د چابهار بندر په اړه وه چې د هند په مالي مرسته پراختیا ورکول کېږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
او سم یو ځل بیا په مکې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځم څلور اړخیزه غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایه رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان په یوې خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د ښځینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا خبره وروسته له دې کوي چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. د سرپل ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د سیل د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي. د سرپل د والي ویاندوی ذبیح الله اماني پرون وویل چې دا کسان د سرپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. مالدیو د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کوي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د اته ورځني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسي لوبغاړو له لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیا سکال دوبی د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستی د لیلامونو په مرکز کې په 50 میلیونه او شپږ لکه ډالر وپلورل شو. ازادي راډیو اوري د سهار وو بجیا ولسته قیدا وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته وښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د څه باندې یوولس زره سختریزو وسلوالو په باب لیکنه خپره کړې چې له جنګ څخه لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي. د لیکنې په پیل کې د فریدون حنفي برخلیک ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ختیځ کې له 2009 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د طالبانو یو قومندان وو او شایي امریکایي سرتیری هم وژلی وي. د ورځپاڼې په باور د به یقینا چې ځینې افغان پوځیان هم وژلی وي. واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام زیاتوي خو اوس حنفي له افراطیت څخه لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګری سوی دی. وروسته له هغې چې د خپلې وسلې او لاسي بمونه د افغانستان استخباراتي مامورانو ته وسپارل په یوه خوندي استوګنځي کې میشت سو او د میاشتې 200 امریکایي ډالره ترلاسه کوي. د کور لګښت په بدل کې چې له بهرنیو مالی مرستو ورکول کیږي حنفي په ننګرهار کې له ځایي چارواکو سره همکاري کوي چې غواړي نور سختریزې وسلوال هم له جګړې راوګرځوي. واشنگتن پوسټ لیکي اوس هغه پیسې په کمیدو دي چې په مرستې سختریزې وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل او دا د امریکا تر مشرۍ لاندې د هڅې عمده هدف هم و. په خپل حنفي ورځپاڼې ته ویلي که حکومت دا پیسې ورکړه ودروي دا خلک به د پیسو ترلاسه کولو لپاره نوري لارې غوره کړي او مذاکرې به ناکامه سي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په افغانستان کې د سولې او مجدد ادغام پر پروګرام شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګولې دي. خو دغه پروګرام د اهدافو تر بیا ارزونې وروسته چارواکو دوه میاشتې مخکې دغه پروګرام وځنډاوه. په مطلب کې راغلي تر اوسه یوولس زره اووه اویا سختریزې وسلوال د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي. خو د سولې عالي شورا لا هم نه پوهیږي چې له دې شمېر به څومره کسان د حکومت پلوي پاتې سوي وي. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال د یوه 22 کلن افغان په باب لیکنه خپره کړې چې د لیتوانیا له پوځیانو سره کار کاوه او طالبانو د مرګ اخترونه ورکړي وه. د خپرونې په حواله عبدالبصیر یوسفي وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپله ستونزه بیان کړه اوس یې په لیتوانیا کې د پناه درخواست منل سوی دی. یوسفی چې د ناټو تر مشرۍ لاندې له لیتوانیایي پوځیانو سره په غور ولایت کې د ترجمان په توګه کار کاوه د روان میلادي کال په لومړیو کې له خپل هېواده وتلو ته مجبور سو. او د دو میاشتنی خطرناک سفر په مرسته ځان اروپا ته ورساوه. د په مارچ میاشت کې په یونان کې د پناه غوښتونکو له یو کم څخه د یوټیوب له لارې یو احساساتي درخواست خپور کړ. په هغه کې د لیتوانیا له ولسمشر څخه د پناه غوښتنه کړې وه. ډیجیټل ژورنال خپرونې د لیتوانیا د کورونایي چارو وزیر وینا هم راخیستې چې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکو د دغه افغان د پناه درخواست بررسی کړ. د مطلب په یو برخه کې راغلی یوسفی لکه په زرګونو نورو افغان ترجمانانو چې د څو کلونو لپاره د بهرنیو پوځیانو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وو، اوس د طالبانو له انتقام څخه د بچ پاتې کېدو لپاره د پناه غوښتنې هڅې کوي. لیتوانیا په 2002 میلادي کال کې افغانستان ته خپل سرتیری ولیږل. لیتوانیا ویلي چې د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له مخې په دوو کلونو کې 1015 پناه غوښتونکي مني. تر اوسه پورې د عراق او سوریې 11 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته تللي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي تیر کال تر 1 میلیون زیات کسان اروپا ته تللي دي، په دوی کې ډیری د افغانستان، عراق، سوریې، دغه راز د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع دي چې د جنګ او بېوزلۍ له کبله له خپلو هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
په ننګرهار کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین انکار کوونکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار او څنګلوري ولایت کونړ کې د پولیو څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد دغه کمپاین څو ورځې وړاندې په ټول افغانستان کې پیل شوی چې په ترڅ کې به د روغتیا د وزارت په وینا شاوخوا 9 میلیونه تر 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. تفصیل له جلال آباد دی ازادي راډیو خبریال شمه محمود شینواری پر رپورٹ کې.
روسه له هغه چې د سه شمې پورس په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځې نه کمپاین پیل شو، وسلوالو طالبانو د ننګرهار یو شمېر روغتیايي مرکزونو ته غواخ وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین دینه تر سره کوي. د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال هم د سونه منی او زیاتوي چې له تیرې ورځې راهیسې د دوی شپږ تنه واکسیناتوران چې د وسلوالو خوا تختول شوی وو د ولایتي ادارې او قومي مخورو پر مټ بیرته راخوشي کړل.
تاسفانه د پمن ورځ رئیس په ځینو ولسوالیو په ساحاتو کې کمپاین مخنیوي سره او زمون تقریبا په حدود شپږ تنه کارمندان سي وو هم توقیف سي خوشبختانه دولت د مقامات سپینګرو زمای کومرام په همکاري سره هغه نن ټول خوشي سوي دي او د کمپاین په ځینو مواردو کې په ځینو ساحو کې ستونزه شته. موږ خپل کوششونه د قومي مشرانو او علماي کرامو او سپینګرو سره شروع کړی تر څو دغه موضوع دمدغه مشرانو د لارې حل شي، ځکه هر څوک چې په هر ولسوالۍ کې اوسېږي دوی په خپل کور کې ماشومان لري او دغه واکسین تطبیق سره د ماشومانو د صحت تضمین نه پیدا کېږي چې ماشومان پالي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د قومي مخورو پر مټ د دې ستونزې د حل په لټه کې دی. نوموړي پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د واکسینو کمپاین سیاسي او نظامي اړخ نه لري او د دې پر ځای چې مخه ونیسي باید ورسره همکاري وکړي.
زمنګه کا همیشه کوشش دا چې د واکسین موضوع غیر سیاسي موضوع ده. واکسین نه دوست او نه دشمن دانه غواړي. موږ هیڅ وخت کله چې واکسین کمپاین ګورو تاسو په خپل لیدل دا نه وایو چې دا منډیقره امن ده، په دې کې دشمن دی او په دې کې دوست دی. د دې خاوري د هر بچی په منګ باندې حق دی چې واکسین ته ورسو. نو د دغه وجه نه دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي افغان وینو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دینه نسی.
وسوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې د پولیو واکسینو د کمپاین مخه نیولې، خو یو شمیر واکسیناتوران وایي تر هغه چې د دې سوزي حل نه وی لټول شوی دوی کمپاین نشي تر سره کولای. د روغتیا پوهانو په خبره کچيري د پولیو واکسینو کمپاینونه په خپل وخت سره تر سره نشي نو د پولیو ناروغي مثبت پیخي به زیات شي.
و امر د چپاننګ راهار کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین کارکونکو وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار برسیره د په کونړ کې هم د پولیو سکال درې پیښې ثبت شوې. څو ورځې مخکې په کونړ کې په دې اړه د دینی عالمانو په ګډون یوه لویه غونډه جوړه شوې وه او دینی عالمانو هم له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د دغه کمپاین مخه دې نه نیسي او هغوی وویل چې دغه کمپاین د اسلام د دین په اسلام په مقدس دین کې هم روا بلل شوی او باید پریږدي چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر بیا په خوست په سفر کې هغو غیر دولتي مسؤل یا انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې په روغتیایي برخه کې فعالیت کوي چې په ښه کیفیت خدمات خلکو ته وړاندې نه کړي قراردادونه به لغوه کړي. په دې اړه زموږ په بله خبرونه کې اورئ.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین از یاد دیدن باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او سم یو نړیواله موضوع. د پیسو نړیوال وجی صندوق پر ایران غږ کړی دی چې د تیلو له پلوه پر عوایدو اتکا کم کړي او د عوایدو نورې لارې ولټوي. دا خبره د دې صندوق مرستیال دیوید لپتن ایران ته په سفر کې کړی دی. نور جزئیات یې د فرشته جلازی پر وړاندې.
د پیسو د نړیوال وچی صندوق مرستیال دیوید لپتن پر ایران غږ کړی دی چې د خپل اقتصادي پراختیا لپاره باید یوازې پر تیلو اتکا ونه کړي. دیوید لپتن ویلي دا ډیره مهمه ده چې پر ایران اقتصادي بندیزونه لرې شوي او دا هیواد بالاخره له نړیوال اقتصادي مارکیټ سره د یو ځای کېدو امکانات لري. دا بهیر د پوینا کولای سي چې د ایران د اقتصادي ودې ملاتړ وکړي او د ایرانیانو ژوند ښه کړي. د امریکا په بوستون پوهنتون کې د اقتصاد استاد کامران دادخوا لدې ټکی سره موافق دی چې ایران باید یوازې د تیلو پر عوایدو اتکا ونه لري. خدای وایي چې دا لومړی وار نه دی چې یو اقتصادي کارپو د مسلې ته اشاره کوي.
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه.
هغه مطالب چې د چارواکی یادونه کړې دقیق دي، خو باید وایم چې تر دې وړاندې هم د ایران تکړه اقتصاد پوهانو دا خبره کړې چې دا هیواد باید تر هر څه وړاندې له نړیوال اقتصادي مارکیټ سره وصل شي، خپل کورنۍ اقتصاد شکري، رقابتي اقتصادي حالت رامنځته کړي او پرمختګ وکړي. په نړۍ کې روانو حالاتو ته وکتل شي، پر تیلو زیاته اتکا باید راکم شي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مرستیال دیوید لپتون ویلي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ ټیټوالی د ایران پر اقتصاد اغیز کوي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د یو بیرل تیلو بیه په تیرو دوو کلونو کې له $100 $120 ته رالوېدلې، چې د لپتون په باور د ایران اقتصادي وده کمزوري کوي او حکومتي بودیجه هم محدودولای شي. د امریکا په بوستون پوهنتون کې د اقتصاد استاد کامران دادخوا د لپتون خبرو ته په اشاره په ایران کې د هغو ظرفیتونو یادونه کوي چې د ده په وینا تر اوسه لا کار نه دی ورڅخه اخیستل شوی او ایران کولای شي چې پانګونه ورباندې وکړي.
د ژوند رنګونه
ایمان مرزو د لغمان ولایت اوسیدونکي.
تاسو په سیمه کې دغه د نظر ماتول او یا د سپند کول او طریقې څنګه دي، په څه ډول تر سره کوي، سدودوي او دا د سل پار د رواج
ډیر زیات مننه خور ځانې. دا خو په خو وختونو نه یو دود ده چې ماړو یو بوټه ده، یو غرنۍ بوټه ده، چې دا لغره نه راوړل کیږي په کورونو کې ساتل کیږي. کله چې دا وچ سی اول سر کې تازه یې فکر کوم نو بیا هلته په ودونو کې کله سناوی راولي او یا په نور خادیو کې بیا دود کیږي، کروټو باندې اچول کیږي او بیا دود کیږي. ودونو کې په نور خادیو کې مثلا کله په غمو کې هم کیږي، مړې سپورته سي بیا د ناستو خزو ته دود کیږي د مړو په واسطه.
د نور علاقو سمو کې منکور ولته سپیلنی هم لوګي کوي یا یو بل ماده ده د بوربو په نوم. یعنی تاسو په ولایت کې یوازې هم ته د مړو لوګي کوي نظر چې په ماته که دا نور مادی هم اور سره استعمالوي.
بخپل لغمان که خیوازی دا ماړو او سپیلنی دي. ماړو د نظر لپاره کله چې کوم ماشوم ډیر خاصه سیا پاکي جامې سوغ غوندیا نوې ماشوم سي پیدا سي هغه ته دود کوي. مخ کې سم څنګه یادونه وکړه په ودونو کې او سپیلنی منګ خلکو کې مفکوره دا کله سي سوغ نه جوړي یا مثلا په مسله یا سوغ پیریانو نیولې هغه ته سپیلنی دود کوي سي ګویا دا پیریان تلری سي یا مرس خسي.
دغه د نظر ماتول یا تاسو په اصطلاح دود کول دا مشخص وختونه لري؟
ما په کلیو کې خزی لیدلی دی، دوی اکثر وخت مازیګر له طرف دود کوي او دغه ماړو استعمالوي. بیا کله چې دوی دغه ټولو کورنیو ته دود کوي نظر ورته واخیست، بیا په ماړو باندې اوبه اچي او د کور خوله کې د دروازې په خوله کې دا چپه کوي چې ګویا دلته کور هم نظر نیسي او کوم څوک چې تیریږي په بد نظر دې کور ته ونه ګوري.
تخپلم په عقیده لري یا تاسو په کور کې کله مانو یا سپیلنی لوګی کوي د نظر ماتول لپاره؟
نو موږ کله نا کله په کور کې کوو، بل ماړو سیل لغمان نه راوړم، کله نا کله مازیګر وختو کې کوو.
تا نه ډیره زیاته مننه، خدای دې له بد نظرونو په امان کې وساته.
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو زموږ همکار زرغونه منګل سړی ترغلی. زرغونه جان، کوم وخت د سپیلنی دود